السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم دغه پروګرام د امان امیرزی په تخنیکي همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. اوري چې افغانستان لوی څارنوالۍ د احمد ایرشي په قضیه کې د لاس لرلو په خاطر د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر ورکړی دی. د برټانیې له سفیر سره ځانګړې مرکه هم درته خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته احمد شیبار وایي اوري، د برټانیې سترې محکمې وویل حکومت باید له اروپایي ټولنې څخه د هیواد د وتلو لپاره د پارلمان تایید ترلاسه کړي. هم اوري چې د کوسوفو صدر اعظم د اروپایي ټولنې د خبرو د نوي پړاو تر پیلېدو مخکې سربیا تورنه کړه چې هڅه کوي دغه وړوکی هیواد بې ثباته کړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته غوږ دو چې رحمت الله افغاني وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي که د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد ایرشي په قضیه کې څارنوالۍ ته حاضر نشي نو له قانون سره سم به یې پر وړاندې تصمیم ونیول سي. د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلای وایي موثق اسناد لري چې د افغانستان د کابینې 25% د ایران جاسوسان دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان مریض کال د افغان ځواکونو لپاره له لاسته راوړنو ډکالو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي که د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد ایرشي په قضیه کې څارنوالۍ ته حاضر نشي نو له قانون سره سم به یې پر وړاندې اقدامات وسي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د احمد ایرشي د ادعاو د څېړنې په تور یې د نهو تنو د نیولو امر صادر کړی.
اخیر هم د تحقیق ټیم د هغه نهو تنو په اړه تصمیم ونیو چې په پیښه کې د لاس درلودلو تور پرې پوري شوی او د دوی د نیولو امر یې صادر کړ.
د جورجان پخوانی والی احمد ایرشي ادعا کړی ده چې عبدالرشید دوستم او کسانو یې جنسي ځورولی. که څه هم دوستم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هغه د دفتر ویان بشیر احمد تینج داوې رد کړي دي. د ملي مشارکت ګوند رئیس نجیب الله کابلای وایي موثق اسناد لري چې د افغانستان د کابینې 25% د ایران جاسوسان دي. ښاغلي کابلي نن ازادۍ راډیو ته وویل که ولسمشر غني وغواړي نو چمتو دی چې په لاس کې شته اسناد ورسره شریک کړي.
اوس ځای نه دی چې زه د دغو رهبرانو نومونه واخلم. زه په خپلو څرګندونو ولاړ یم او موثق اسناد هم لرم. زه په افغان ولسمشر غږ کوم چې هغه وزیران چې له بهرنیو کړیو سره اړیکې لري له دندو ګوښه کړي.
جمهور ریاست وایي تر هغې چې ښاغلي کابلي په دې برخه کې اسناد او شواهد نه وي وړاندې کړي، په دې اړه کوم رسمي نظر نشي څرګندولی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان مریض کال د افغان ځواکونو لپاره له لاسته راوړنو ډکالو. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کال کې طالبان هڅه کوي چې ځینې ولایتونو تر کنټرول لاندې راولي، خو د وزیري په خبره افغان ځواکونه به ورته د پرمختګ او د سیمو د نیولو اجازه ورنه کړي. دولت وزیري زیاته کړه چې د افغان ځواکونو لخوا په روانو ژمنیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبار وړاندې کوي.
د برېټانیا سترې محکمې وویل حکومت باید له اروپایي ټولنې څخه د هیواد د وتلو لپاره د پارلمان تایید ترلاسه کړي. د برېټانیا د سترې محکمې مشر نیو برګر په لندن کې وویل نن د سترې محکمې 8-3 په وړاندې اکثریت پریکړه وکړه چې حکومت 50مه ماده د پارلمان له موافقې پرته نشي عملي کولی. د برېټانیا صدراعظم غواړي چې د لیسبون د پیړیو د پخواني تړون د 50مې مادې په استناد د 2 کلونو خبرو په ترڅ کې برېټانیا له اروپایي ټولنې وباسي. په دې لړ کې تریزا مې غوښتل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د مارچ په وروستیو کې خبرې پیل کړي، خو د سترې محکمې له نننۍ پریکړې داسې ښکاري چې دا خبرې به وځنډي شي. بل لور ته د تریزا مې یوه ویاند وویل چې د سترې محکمې پریکړه به د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د صدراعظم خبرې اغېزمنې نه کړي. د کوسوو صدراعظم د اروپایي ټولنې د خبرو د نوي پړاو تر پیلېدو مخکې سربیا تورنه کړه چې هڅه کوي دغه وړوکی هیواد بې ثباته کړي. صدراعظم عیسی مصطفی ازادي راډیو ته نن وویل
په وروستیو کې سربیا په سیستماتیک ډول داسې هڅې کړي دي چې په کاسوو کې وضعیت ګډوډ شي. دا هڅې یا په مستقیم ډول شوي یا په موازي ډول مخته وړل شوي. کاسوو سولې، امنیت او د ښه ګاونډي په توګه اړیکو ته له ټولو هیوادو سره ژمنه ده، خو په ورته وخت کې موږ دا عزم لرو چې هیچا ته اجازه ورنه کړو چې زموږ په کورنیو چارو کې په کاسوو کې مداخله وکړي. موږ به د هرې هغې هڅې مخه ونیسو چې زموږ د هیواد ثبات تهدیدوي. د سربیا صدر اعظم څو ساعته مخکې تر دې دا تور پورې کړ چې تمه ده په بروکسل کې د سربیا او کاسو ولسمشران غونډه وکړي. د بالکان د دغو دوو هیوادو ترمنځ د روانې میاشتې په لومړیو کې هغه وخت کړکېچ زیات شو چې بلګراد یو ریل د سربیا لوري ته واستاوه او پر سر یې دا شعار راځوړند و چې کاسوو سربیا ده. د قرغزستان یوې محکمې د بشري حقونو د فعال عظیم جان اسکروف چې په خټه اوزبیک دی د عمري حبس حکم تایید کړ. د بشکک په سیمه کې د چای د منطقې محکمې نن اسکروف مجرم وپېژانده چې په 2010 کال کې د ازبکانو او قرغزیانو ترمنځ قومي شخړه رامنځته کړې او د پولیسو یو افسر یې وژلی. شپږ شپېته کلن اسکروف د قاضي له حکمه وروسته وویل چې دی بې ګناه دی او د دې پرېکړې پر ضد به د نه خوړلو احتساب وکړي. د اسکروف وکیل وویل چې دوی به د محکمې د پریکړې پر ضد سترې محکمې ته مخه کړي. د قرغزستان د بشري حقونو فعاله تولکان اسماعیلوه چې د اسکروف له مدافعانو څخه وه څرګنده کړه چې د محکمې پریکړه یوه سیاسي پریکړه ده. د جولای په میاشت کې سترې محکمې د قاضیانو پریکړه بیرته ګرځولې وه چې بیا کتنه ورته وکړي. هغه مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د قرغزستان پر حکومت غږ وکړ چې اسکروف له بنده خوشي کړي. تر دې غوښتنې وروسته سترې محکمې قضیه بیرته عادي محکمې ته واستوله. په 2010 کال کې د شخړو پر مهال تر 4.5 ډېر کسان وژل شوي وو چې اکثر یې ازبکان وو او په لسګونو زره کسان اړ شوي وو چې خپل کورونه پرېږدي. د روسیې د چچنیا سیمې مشر رمضان قادروف دا تایید کړه چې د چچنیا یو شمېر کسانو په سوریه کې خدمت کړی. قادروف نن په انستګرام کې ولیکل چې د چچنیا مفتي صالح هاشدي میژایف او ادم دلمیخانوف چې د قادروف نږدې ملاتړي دي او د روسیې د پارلمان غړي دي په وروستیو کې له سوریې څخه راستانه شوي دي. قادروف لیکلی دي چې دغو کسانو په سوریه کې د روسیې د پولیسو له ډلګۍ څخه لیدنه کړې. د پولیسو په دغه مرکز کې د قادروف په وینا د چچن یو شمېر ځوانان خدمت کوي. په دسمبر کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د چچنیا د ځانګړو پولیسو غړي سوریې ته استول شوي دي تر څو لاذقي ښار ته نږدې د روسیې د هوایي ډګر ساتنه وکړي. هغه وخت قادروف دا راپورونه رد کړي وو. وروسته تر دې چې امریکا د ترانس پاسفیک یا د آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته، غړو هیوادو د تړون د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې. استرالیا او د دې تجارتي تړون نورو غړي وویل کېدای شي چې له دې تړون سره د چین له یو ځای کېدو سره هغه تشه ډکه شي چې سپینې ماڼۍ رامنځته کړې ده. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له ترانس پاسفیک تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د استرالیا صدر اعظم مالکون ترنبال وویل موږ به په ډېرو بازارونو کې د ډېرو فرصتونو هیله لرو. د اوس لپاره د استرالیا او چین ترمنځ یوه تجارتي توافق نامه شته چې د چین لپاره په ترانس پاسفیک کې د ګډون یو پیاوړی چانس شته. شاید د امریکا تګلاره د وخت له تېرېدو سره په دې برخه کې بدله شي. په هم داسې شوي دي د ترانس پاسفیک لپاره هم یو فرصت شته چې له امریکا پرته مخته ولاړه شي او په دې برخه کې مو له نورو مشرانو سره او د جاپان له صدر اعظم ابي سره ګټور بحثونه لرل. داود دې سات خبرونه.
دا هم د راتلونکو دولس ساعتونو لپاره د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې به واوره وګوري. د تودوخې لوړه درجه 3 د ټیټه یو. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه منفي 6 آسماني شین ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 2 آسمان وریځ. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 3 او باران به وري. په جلال آباد کې هم د اورښت امکان دی. د تودوخې لوړه درجه به 11 وي او ټیټه 8. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 3 او واوره به وري. خبر
مانا چې تر دې دمه مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې کتلی شئ. رسو د پروګرام معرفي ته د افغانستان لوی څارنوالۍ د احمد اشتي په قضیه کې د لاس لرلو په خاطر د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر ورکړی دی.
هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده و نو تن از اشخاص افرادی را که در پیوند به این قضیه دخیل هستند به این اساس که نو تن امر گرفتاریشان صادر کرده.
له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په کابل کې د برټانیې سفیر ډامنیک جرمی وایي په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره باید نورې مخالفې ډلې تقویه نه شي.
The way to defeat Daesh is not by supporting other insurgents who are fighting Daesh. The way to defeat Daesh in Afghanistan is to support the legitimate government of Afghanistan.
د فوزارت وی درلس او پینځنویم کال له سراوړنو ډکو او زیات مخالفین زپلی
پویم سره کشور کلی امی پلانای دشمنه ناکام کردن. ما عقیده داریم که دشمن اینقدر کوبیده شده امیم سال که با سال اینده با فضل خدا و ناتوانی جنگ با پویم سره کشور نده.
او د ورکشو ځانو پروګرام هم هیروي. رازول لمړي مطلب ته د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د څو تنو ساتونکو او نږدې کسانو د نیولو امر ورکړ. د دې ادارې ویان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په بد چلند تورن شوي دي. په دې اړه د نسیم شفق راپور ته وکړئ.
بلاخره د افغانستان لوی سرندوالی د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی په قضیه کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو تنو نږدې کسانو او ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. د دې ادارې ویان جمشید رسولی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له احمد اشچی سره په بد چلند تورن دي او کشفي ارګانونه مکلف دي چې دا نه تنه ونیسي.
اخیرا هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده
دی وی د سیړنې پلاوی اوس تصمیم نیولی او نه تنه چې په دې قضیه کې ښکیل دي د سیړنې د پلاوی لخوا پر هغوی الزامیت وارد شوی او په دې اساس یې د دې نهوتنو د نیولو امر صادر کړی دی. لوی څارنوالۍ دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ادارې پرله پسې جلبونو ته پاملرنه ونه کړه او لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر نه شو. د ښاغلی دوستم د دفتر مسؤلانو ویلي لازمه نه ده چې ښاغلی دوستم په دې اړه لوی څارنوالۍ ته ځواب ووایي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی څه موده مخکې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور پورې کړ چې هغه یې وهلی ډبولی او حتی په جنسي لحاظ یې ځورولی دی. که څه هم ښاغلی دوستم په دې اړه څه نه دي ویلي خو هغه ته نږدې کسانو دا ادعاوې په پرله پسې ډول رد کړي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په اړه وایي دوی منتظر دي چې ښاغلی دوستم یا د هغه قانوني استازی د تحقیقاتو لپاره د ادارې ته حاضر شي. جمشید رسولی ټینګار وکړ که چیرې جنرال دوستم او یا د هغه استازی لوی څارنوالۍ ته ور نشي نو د دې موضوع د څېړنې پلاوی به د هغه په اړه هم تصمیم ونیسي. په عین حال کې احمد اشچی وایي چې لوی څارنوالۍ له ده سره ژمنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو په اړه به سترې محکمې ته وړاندیز وکړي. دی وایي لوی څارنوالۍ له موږ سره هم همداسې ژمنه کړې چې جنرال دوستم پورې د اړوندو تورنو کسانو او په جرم کې د ښکېلو نهوتنو د نیولو امر صادروي او د جنرال دوستم د دندې د تعلیق لپاره سترې محکمې ته وړاندیز کوي. له موږ سره یې همدا ژمنې کړې. هڅه مو وکړه چې په دې هکله د جنبش ګوند د ویان بشیر احمد تایانچ او د ښاغلي دوستم د دفتر د رئیس عنایت الله بابر فرهمند په څیر هغه ته د نږدې کسانو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تر اوسه نه دی ویلي چې د لوی څارنوالۍ د څېړنې د پلاوي له پریکړې سره سم به عبدالرشید دوستم پورې د نږدې کسانو د نیولو په اړه څه وخت اقدام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
مانا چې زموږ پروګرام اوري په افغانستان کې د برټانیې سفیر د هغو څرګندونو په خبرګون کې چې ګویا په افغانستان کې داعش حضور نه لري وایي دا یو ډول بې ځایه پلتی دي. ډامینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل هغه هیوادونه چې د داعش په وړاندې له وسلوالو طالبانو استفاده کوي باید ټول هیوادونه په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو ملاتړ وکړي. په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد له ښاغلي جرمی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورنه پوښتلي چې د امریکا له نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د دوی هیله څه ده. دونکو هم هیله کوو چې په 0922255 او 0993 203 شمیرو باندې له 4:30 بجو مخکې موږ ته زنګ راووهئ او دا چې له داعش سره باید څنګه مبارزه وشي، هیوادونه څنګه د افغانستان ملاتړ کولی شي، خپل لنډ نظر سره شریک کړئ. اوس به د جرمی خبرو ته واکېدو.
Well,
I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio, and you're right, we've just begun 2017.
دا اوس چې آزادۍ رادیو سره دغه مرکه کوم او 2018 میلادي کال مو نوی پیل کړی. کله چې تیر کال د ګورم افغان حکومت ګټونکو هغه کال چې د بریتانیا او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې له افغانستان څخه د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې. دوی دواړو په وارسا او بروکسل کانفرنس کې خپل پوځي او مالی ملاتړ له دغه هیواد څخه اعلان کړ. کله چې زه راتلونکي ته ګورم، یعنی دا چې په 2018 میلادي کال کې به د ډونالډ ټرمپ پالیسي څه وي، په دې اړه څه نشم ویلی، خو په دې پوهېږم چې متحده ایالاتونو د بریتانیا او نړیوالې ټولنې سره یو ځای نه یوازې د سږ کال بلکې د منمحالې لپاره له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
In Afghanistan
there is a doubt about international community policy.
د پاکستان پر وړاندې د لویدیز پالیسۍ ته د شک په سترګه کتل کیږي. په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر ټاکنو وروسته د نوموړي هیواد دفاع وزیر ته نوماند ویلي چې که چیرې د دغه وزارت ته بریالی شي، د ډیورن تر کرښې اخوا به د ترهګرو د پټنځایونو موضوع تعقیب کړي. ستاسې نظر څه دی؟ که د امریکا لخوا دا مسله او له ترهګرو نه د پاکستان ملاتړ راپورته شي، د برتانیا پالیسي به په دغه برخه کې څه وي؟
For the United Kingdom, having a better relationship
da afghanistan aw pakistan tar manz khi ari ke da britania jidi lumri tob de za ka da la iqtisadi nazar da afghanistan aw pakistan da iqtisad da para de muhima da mla ka sanga che ta se wa la amniyati nazar aw da dwar hwadun tar manz da ari ko da kharpal tob aw dream la insani nazar ham pakistan kaluna kaluna da afghan kadwal korba aw da che da kadwal bayat pakhpal afakha afghanistan ta stanish da ham de unai pa pai ke pakistan ta safar la ram aw hadaf ham da re che da afghanistan aw pakistan lo hukumatun sara pa de barkha ke kar وکړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري، چې د دوی د همکاري سیاسي همکاریو ته لار هواره کړي. په دې پوهیږم چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ستونزمنه ده، خو مهمه هم ده او زموږ باور دا دی چې د ټرمپ مدیریت او په امریکا کې به نوې حکومت ولي د دغو دوو هیوادونو د اړیکو د پراختیا برخې ته پام وکړي. خو دا پریکړه د امریکا د ادارې ده او موږ د هغوی په ملاتړ چمتو یو چې دغه ستونزمنه مسله هواره
کړي.
په داسې حال کې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې صادق نه دی او لا هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي، د ډیورنډ کرښې غاړې ورته روزنیز مرکزونه جوړوي، د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟ افغان حکومت دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړی ده، خو لویدیځوال دې ته حاضر نه دي چې د پاکستان پر وړاندې حتی یو قدم هم واخلي. نو دې حقایقو ته په پام سره د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟
I disagree that in the case of the United Kingdom there is
دا چې بریتانیا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی موافق نه یم. زموږ اړیکې زموږ د ټولو شریکانو سره څرګند دي چې په هیڅ هیواد کې باید د ترهګرو لپاره امن پناه ځایونه نه وي موجود، او دا زموږ د خبرو هغه برخه ده چې په دې سیمه او د نړۍ په نورو برخو کې لرو. دا یو مهمه مسله ده او موږ په ځانګړي ډول پرې عمل کړی دی، او موږ د ناتو او ملګرو ملتونو په ګډون خپل شریکانو سره کار کړی دی او د هغو هیوادونو سره چې اړیکې لرو لا بي مو کړی. که په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړو، دا څرګنده ده چې ټول هغه موارد کوم چې موږ بریتانیایي په افغانستان کې ترسره کوو د وی پایښتي سولې ټینګول او د ستونزو هوارول دي. افغان حکومت او ناتو ملاتړ یې تل لکه څنګه چې غواړي نشي کولای د سولې د راوستلو لپاره مبارزه وکړي. هغه څه چې زما په آن مهم دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د سولې یوه معتبره پروسه موجوده ده او موږ د ملاتړ لپاره له حکومت سره کار کوو. دا د سیمې د هیوادونو لپاره هم مهمه ده او د ګاونډي پاکستان لپاره هم مهمه ده چې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. هیله ده چې د 2018 میلادي کال په اوږدو کې په دې برخه کې پرمختګونه وشي.
فکر نه کوئ چې د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې پاکستان ته ډېر فرصتونه ورکړل؟ حتی تر دې چې ولسمشر غنی پاکستان ته په زیاتې موقع ورکولو سره له هند سره د دغه هیواد د اړیکو په ترینګل توپ تورن شوی و. خو آیا لا هم اړتیا شته چې نور کارونه هم ترسره شي؟
فکر کوم پاکستان سره د نږدېوالي تر څنګ هممهاله له هند سره د اړیکو پیاوړتیا امکان لري، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د اړیکو د خړپړټوب په برخه کې کوم ستونزې او اندېښنې موجودې دي، زما په اند دواړو هیوادونو ته مناسب نه دي. د ستونزو د هواري لپاره اعتماد جوړولو ته اړتیا ده. مثال په ډول د کډوالۍ د بهیر سم مدیریت او هغه کډوال چې له پاکستان او افغانستان ته راځي، او په دې باندې ځان یقیني کول چې د ټولو اسنادو لرونکو او بې اسنادو اړتیاوې پوره شوي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ نه دی. افغانستان او پاکستان ترمن د اقتصادي اړیکو د پراختیا د لارو چارو لټول چې په دې ډول پراخ سیاستونه او جنجالي مسایل د هواري لپاره اساني کی مرستې او ګاډي ګټي هغه مسله ده چې د هغې د تشخیص لپاره کار کوو. لکه څنګه مو چې مخکې وویل د افغانستان او پاکستان ترمن د اړیکو پراخول امکان لري، غیر له دې چې له دې پرته چې د افغانستان او هند اړیکې له خطر سره مخ شي.
پر پاکستان سربیره د ایران او روسیې لاسوهنو او په مسکو کې د دوی درې اړخیزې ناستې ته په کتو څه فکر کوئ؟ راتلونکی پسرلی به افغان ځواکونو او خلکو ته څنګه وي؟
دا یو ډول ستونزمنه پوښتنه ده. لومړی خو دا چې موږ له هیواد څخه د دفاع په برخه کې د هیواد د دفاعي ځواکونو په ځواکمنتیا پوره ډاډه یو. هغوی په 2016 کال کې په میړانې مبارزه وکړه،
خو هغوی په 2016 کال کې بریالي نه وو. که د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره نه وای، شاید کندوز او ځینو نورو ښارونو لکه ترینکوټ او ان لښکرګاه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي وای.
So what we saw in 2016 was the
هغه چې موږ په 2016 کال کې ولیدل همدا افغان دفاعي ځواکونه و چې په یوازې ځان وجنګیدل او د ناتو د بشپړ ناتړ څخه برخمن کېدل یې ښه کار دی. زه خوښیم چې برېټانیې خپل یو شمېر روزونکي چې دم ګړې 500 تنه دي او د ډېرولو هڅه یې کوي په ځانګړي توګه د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي. دا پای ته رسو تر څو په 2018 او 2023 کلونو کې افغان ځواکونه په خپلواکه توګه اقدام وکړي. که څه هم چې د بیرته ستنېدو مرکز اوږمه حالده او په افغان ځواکونو کې د غزواک په بشپړ ډول وینو. دویمه مسله تاسو د دایش یادونه کړه. دا به په ښکاره وایو چې دایش دغه هیواد ته یو بلا ده. دایش د افغانستان د ثبات لپاره یو ګواښ دی. برېټانیا په عراق او سوریه کې د دایش پر وړاندې مبارزه کوي او په افغانستان کې غواړو دغه ډله ختمه کړو. باید وویل شي چې د نورو ډلو په اڅونه نشو کولای دغه ډله په افغانستان کې ماته کړو. د دایش په ماتولو کې باید د افغان دولت ماتړ وکړو چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي او دا ډیره مهمه ده. تاسو د لاسوهنو او له طالبانو څخه د ملاتړ خبره وکړه. زما پیغام ټولو هغو ته چې افغانستان ویني دا دی چې د داعش وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له مشروع دولت څخه ملاتړ وکړي چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو یوازینۍ لاره ده.
That will be brought to Afghanistan.
There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan.
په افغانستان کې د داعش وسلوالو د هویت په اړه پوښتنې موجود دي چې دا د داعش یو برخه ده چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي او کنه کومه بل ډله ده. افغان امنیتي ځواکونه خوایي چې داعش ډله د پاکستان له بشپړ ملاتړ برخه منه ده، خو په خوانی افغان استخباراتي چارواکي بیا په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې نشته او دا پاکستانی ځواکونه دي چې د داعش تر بیرغ لاندې جنګيږي. که د ایران او روسیې مسلې ته هم راشو، هغوی په دې عقیده دي چې دا د لویدیځ یوه لوبه او سیاست ده چې غواړي په دې سره روسیا او سیمه نام نه کړي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
I think it is nonsense.
دا چې ولکې داعش په افغانستان کې حضور نه لري دا چټیات دي. د شک پرته داعش ډله شته چې د افغانستان ثبات او امنیت ګواخي. برېټانیا سل په سلو کې افغانستان د داعش د ریښو په لمنډوړلو کې له دغه هیواد ملاتړ کوي، ځکه داعش په افغانستان کې د سوریې او عراق په څیر دغه هیوادونو ته یو ګواخ او تهدید دی. ټول هیوادونه باید په دې پوه شي هغه تیوري چې ګواکې داعش د غرب له ملاتړ برخمنه ده دا اپلاتي دي او دا په بشپړ ډول ناسمه خبره ده.
But realities on the ground is something else.
Russia او حقایق بل ډول دي. ایران او روسیا په مستقیمه توګه دخیل دي. حتی لزینو سرحدي ولایتونو موږ داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روزنې کمپونه جوړ کړي دي او حتی د افغانستان په لویدیځ کې د ځینو وژل شوو طالب قمندانانو مړي جنازې او فاتحې د مراسمو لپاره ایران ته انتقال شوي دي او خلک اندېښمن دي چې دا ډول لاسوهنې به اوږدمهالې مداخلې ته لاره پرانیزي او قرباني به یې هم افغانان ورکوي. که په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي، د دې ډول لاسوهنو پر وړاندې به د لویدیځ غبرګون څه وي؟
Worst in Afghanistan.
So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest.
دشت اسو ویل افغانان د سولې ثبات اقتصادي پرمختګ او امن مينوال دي. دقیق اشاره وکړه، موږ دغه دلیل ته پکتو د عمرستکون کې واد پتوګه ل افغان ځواکونو سره د 200 میلیونو پاوند عمرستې ته ولاړیو. تر هغه ځای چې موږ د افغانستان ثبات ترجمنیو، وینو چې وسلوال طالبان، وسلوال مخالفین او داعش حماسه کوي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پخته لاندې راولي. د برېټانیا څرګند پیغام ده دی ثبات او امنیت چې د سیمې لپاره ګټور دي، نه یوازې د افغانستان لپاره خري بلکې د افغانستان د ګوندوی لپاره هم ګټور دي. سول افغان حکومت سره د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې مرسته او ملاتړ وکړي.
په مسکو کې د چین، روسیې او پاکستان درې اړخیزه غونډه چې پکې ویل شوی داعش د سیمې امنیت ته یو ګواښ دی.
چې د دوی پر وړاندې له وسلوالو طالبانو استفاده وشي. فکر کوم ستونزه دلته په پالیسیو کې ده.
فکر کوم ستونزه د پام وړ ده که هیوادونه په دې هڅه کې وي چې یوه تروریستي ډله د بلې ډلې په وړاندې وکارول شي. له ناټو سره د برېټانیا عمده پالیسي دا ده چې موږ د ټولو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوو. له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځکه چې بېګناه خلک هدف ګرځوي او د دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او د داعش پر وړاندې په جګړه کې، او دا چې هیڅ شک پاتې نه شي، موږ سل په سلو کې د افغان حکومت ملاتړ کوو او د داعش ډلې د ریښو د وچولو په برخه کې ژمن یو.
From this country.
Yeah, but why Russia?
خوالی روسیا و ایران په دغه مبارزې متقید نه دي.
This fight against Daesh.
تاسو باید دا پوښتنه له روسیا او ایرانی چارواکو څخه
وکړئ.
هغوی وایي چې دا د لویدیز یو نوی لوبه ده او په کار ده چې د افغانستان لویدیز ملاتړی ورته ځواب وایي.
موږ په خپل تشریحاتو کې تر دې زیات واضح نه شو پاتې کېدای چې څه به ترسره کوو. موږ د داعش د له منځه وړلو په برخه کې د افغانستان له حکومت ملاتړ کوو او دا زموږ واضح او څرګنده پالیسي ده.
مخکې مو پاکستان ته د خپل سفر په اړه وویل. د دغه سفر د اجنډا عمده برخه
اساسي اجنډا دا ده چې برېټانیا څنګه کولی شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي تر څو پر هغو سیاسي ستونزو چې نن سبا جنجالي دي کار وشي.
په تیره یوه نیمه لسیزه کې موږ ستاسې او د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو د هڅو شاهدانو، خو کومه نتیجه یې نه درلوده او پاکستان لا هم خپلو لوبو ته ادامه ورکوي. او که درې اړخیزو غونډو ته بیا راشو نو پاکستان یو ځل بیا ثابته کړې ده چې په سیمه کې دوه مخې لوبه ترسره کوي. دا څنګه؟ په ظاهره کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي او له بل خوا د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي.
We believe it's really clear that the long-term interests of Pakistan
زما پاند افغانستان په شان د پاکستان ګټه هم د افغانستان په سوله کې نغښتي، او دا هغه څرګند پیغام دی چې موږ یې پاکستان ته رسو، او دا هم هغه مورد دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره ورته کار. کله چې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر اوږدمهالي مشکېدو نظر اچوم، په پاکستان کې لیدل کېږي چې د دغو هیوادونو په اړیکو کې څه روان دي. کله چې ګڼ شمېر افغان کډوال د اوږدمهالي لپاره پاکستان کې مشکېدلی شي، دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د درلودلو ښکارندوی کوي. خو اساسي مسله د دواړو هیوادونو معتقد کول دي چې دا د دواړو هیوادونو د دوامداره ګټو لپاره مؤثره لاره ده تر څو د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ ثبات او مثبتګرایي موجوده وي، او دا په چین، ایران، هند او بریتانیا پورې تړلې نه ده. دا د دواړو هیوادونو په سیاسي چاپیریال پورې تړلې چې په دې برخه کې باید دوی اقدام وکړي.
یو ځل بیا غواړو په امنیتي مسایلو کې د روسیې او ایران لاسوهنې او له طالبانو څخه د ملاتړ مسلې ته راشو. که د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې له طالبانو څخه د روسیې او ایران ملاتړ ثابت شي، د ناټو غبرګون به څه وي؟ د غوڅ ملاتړ ماموریت ته به دوام ورکړي او کنه جګړه کې به ښکېل شي؟
اوس مهال د راتلونکي پسرلي لپاره د افغان ځواکونو ترمنځ جدي کمپاین روان دی چې له امنیتي ځواکونو سره د تجهیزاتو په بشپړولو، روزنې او تر یو ستونزمن کمپاین وروسته د دمې بریالی کمپاین دی. هغه څه چې زه یې تمه لرم له افغان ځواکونو څخه په لوړه کچه د ناټو ملاتړ دی او د افغان ځواکونو د بې ساري کمپاین په تمه بیو. زه په دې باور یم چې افغان ځواکونه باید داعش او د اړتیا پر مهال د طالبانو پر وړاندې د جګړې مدیریت په واک واخلي، او دا تمې د پیاوړتیا په لور د افغان هوایي ځواکونو او د امریکا، برېټانیا او ناتو په ملاتړ پر ځای کېدای شي، او دا به په دغه هیواد کې د مبارزې راتلونکی وي.
که په 2016 میلادي کال کې حقایقو ته راشو، دا وسلوال طالبان وو چې د افغان ځواکونو پر وړاندې وجنګېدل، او دغه شانې په کندوز، ترینکوټ، فراه او لښکرګاه حمله وکړي. دا برید د دوی له خوا.
زه له تاسو سره موافق نه یم. زما په اند افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې تیر کال په جګړه کې برلاسي ول، او په اکتوبر میاشت کې یو قوي فشار راغی، خو افغان ځواکونه وکولای شول چې په ټول توان سره مقاومت وکړي، او هغه سرتیر چې ووژل شول او یا هم ټپیان شول ورته درناوی لرم. په حقیقت کې د یو ولایت مرکز هم له طالبانو سره نه دی، او دا یو لاسته راوړنه ده. هغه څه چې په 2016 کال کې زه تمه لرم، دا ده چې جګړې د دښمن په لور وغځول شي، څو دښمن یې په مهارولو کې پاتې راشي او مقاومت ونه شي کړی، او دا ډیم چې د دې شاهدان بي.
که په نړیواله کچه داعش ته وکتل شي، دوی له ګڼو سرچینو تمویلیږي. دوی تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې دي چې پاکستان سره په پوله کې دي. خلک او آن چارواکي وایي که د پاکستان له خوا له دوی سره مرسته ونه شي، پرته له دې مالی سرچینه نه لري.
که په نړیواله کچه داعش ته وکتل شي دوی له ګڼو سرچینو څخه تمویلیږي. بیلابیل هیوادونه هغوی په سوریه او عراق کې تمویلوي، خو هغه څه چې ډیر ځله یې ګورو د افغانستان په ګډون د داعش وړتیا د سرچینو په بدلون کې ده. له همدې امله موږ له داعش سره په لیبیا، سوریه او عراق کې مبارزه کوو، او بیا هم وایو هیڅ شک نشته چې برېتانیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي، او په دې اړه نور زیات وضاحت نشته. موږ افغان حکومت سره د دښمن پر وړاندې په یوې میړنۍ مبارزه کې چې هغه داعش دی ملاتړ کوو.
د برټانیې له سفیر جامنی جرمی سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېده. دا مرکه په ویب سایټ هم درته خبرو، پته یې د ازادي راډیو ډاټ اورګ. له جرمی سره په بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د داعش سره د مبارزې په لارو چارو هم وغږېدو. تاسو څه نظر لرئ؟ همدا شېبه را سره یو اورېدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر راته ووایئ.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت څخه ټول ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هکله موږ داسې نظر وکولای چې باید ټول سره یو اتحاد شي، او د داعش ناجایزه پدیده د دې په هکله باید ټول تصمیم سره ونیسي. خو البته لکه کوم چې راډیوګانې وایي، دون لوی موږ فکشنی وو، موږ پلرو به راته وایي موږ کوچ دي خوري، له دغه ځخه د کوچنیانو کوچ جوړ کړی ده. دونه مهم هم نه ده، خاصتاً موږ د زابل په ولایت کې د خاکي افغان او په دای توفان کې چې دي وایي وایي بمباري مو وکوله. دلته یو په نامه هم داعش هم نشته، دا ټول یو غلط
کورودان. تاسو هم کولی شئ په نورو پروګرامونو کې هم درځ د اس ام اس لاره خپل نظر سره شریک کړئ. یو بل اوریدونکو لرو، خو کلنډ توګه باندې خبري وکي. مهرباني وکړئ لنډ نظر وایئ چې وخت ډیر زیات کم دی د داعش د مبارزې.
د افغانستان دولت تنازع نه شي کولای چې مبارزه وکړي، تاسو نړیوال دغه ملاتړ ونکړي، او څوک چې د داعش سره ملاتړ لري باید چې هغوی باندې سرچینې وڅښي، نو به د افغانستان دولت کولی شي.
مننه کورودان، ژوندي اوسئ. ورځو لنډو خبرونو ته، احمد شیبر په سټوډیو کې دی.
د افغانستان لوی څارنوالي ټینګار کوي که د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد شتي په قضیه کې څارنوالي ته حاضر نشي، له قانون سره سم به یې پر وړاندې تصمیم ونیول شي. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. د بریتانیا سترې محکمې وویل حکومت باید د اروپایي ټولنې څخه د هیواد د وتلو لپاره د پارلمان تایید ترلاسه کړي. د کاسو سریازم د اروپای ټولنې د خبرو د نوي پړاو تر پیلېدو مخکې ازادي راډیو ته په خبرو کې سربیا تورن کړ چې هڅه کوي دغه وړوکی هیواد بې ثبات کړي. د قرقیزستان وی محکمې د بشري حقوقو د فعال عظیم جان اسکروف چې په خټه اوزبک دی د عمري حبس حکم تایید کړ. او د روسیې د چچنیا سیمې مشر رمضان قدیروف دا تایید کړ چې د چچنیا یو شمېر کسانو په سوریه کې خدمت کړی.
مننه. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ پاڼه باندې کتلی شئ. اوس ورځو سپورتي خبرونه ده چې سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
سلام. دا هم سپورتي خبرونه. د اسیایي ملتونو د فوټبال جام سیالیو په 54 وشوه، او افغانستان د دې سیالیو په سی ګروپ کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په سی ګروپ کې له اردن، ویتنام او کمبودیا سره مخامخ شوی. افغانستان به د مارچ 28 خپل لومړی سیالي له ویتنام سره ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اسیایي ملتونو د فوټبال په سیالیو کې د لوبېدلو چانس ترلاسه کوي. په پام کې د چې د راتلونکو جمعې په ورځ د سپورتي موټرو چلوونکو لخوا یو ننداره ترسره شي. د سپورتي موټر چلونې د فدراسیون رئیس ارش نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې د سپورتي موټر چلوونکو به په دغه ننداره کې موټر چلونه وکړي. د دغې نندارې څخه هدف د ځوانانو ترمنځ د سپورتي موټر چلونې پرمختګ یاد شوی. د سپورتي موټر چلونې فدراسیون یو اونۍ مخکې په کار پیل وکړ. او د اسپانی د فوټبال سیالیو په دوام سبا شپه ریال مادرید او سلتا ویګو لوبډلې د سیالی ډګر ته وځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالی د کوپا دل ری سیالیو په وروستي پړاو کې ترسره کیږي. دغه سیالی به سبا شپه د افغانستان په وخت 12 بجې او څلوېښت دقیقې په سلتا ویګو لوبغالي کې ترسره شي. لمنتیا مو مننه.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان دفاع وزارت روان کال د افغان ځواکونو لپاره لاسته راوړنو ډک بولی. دغه وزارت ویان دولت وزیري د سیشن می پرس په کابل کې خبري لرنو ته ویل افغان ځوکونو په 1599 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفانو ستر پلانونه شند کړی او د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې وسلوال مخالفان ځپلي. هاخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د راتلونکي کال په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې امنیتي بنسټونو د راتلونکي کال په اړه له دوی سره هیڅ مشوره نه ده کړې. عبادالله هننزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي روان کال د افغان ځواکونو لپاره له لاسته راوړنو ډک کال و او د سترو پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې دښمن ځپلی دی. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د سې شنبې پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د روان کال په 13 میاشتو کې د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې یو شمېر سیمې سقوط کړي، خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله او پلانونه یې ورته شنډ کړل. دولت وزیری وایي دښمن سخت ځپل شوی او په راتلونکي کال کې به د دې وړتیا ونه لري چې د افغان ځواکونو پر وړاندې ودرېږي. دی وایي زموږ دښمنان خپلو اهدافو ته ونه رسېدل. هغوی غوښتل چې د کویټې او پېښور شوراګانې انتقال کړي. حقاني شبکې هڅه کوله چې په پکتیکا او خوست کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي، خو افغان ځواکونو یې ټول پلانونه شنډ کړل. موږ په دې باور یو چې دښمن دومره ضربه لیدلې چې راتلونکي کال کې به د افغان ځواکونو پر وړاندې د مقابلې توان خغلی وزیری وایي د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې د افغان ځواکونو دفاعي او تهاجمي خوځښتونه ډیر و او د دغه کال په 13 میاشتو کې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې 1190 تهاجمي عملیات ترسره کړي دي. دفاع وزارت داسې مهال په روان کال کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو او د افغان ځواکونو د لاسته راوړنو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. دغه ډلې په ننګرهار کې د یو شمېر دیني عالمانو د تختولو تر څنګ لسګونه کورونه هم سوځولي دي. د داعش د فعالیتونو سربیره د وسلوالو طالبانو د نویو جنګي تکتیکونو او د یو شمېر هیوادونو له لورې د ملاتړ په اړه هم راپورونه خپر شوي دي. وسوس د هلمند والی حیات الله حیات ویلي چې استخباراتي معلومات تاییدوي چې د ایران رژیم او د وسلوالو طالبانو استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلي. هغه څه چې د دفاع وزارت یې په اړه پر بشپړو څېړنو ټینګار کوي. هاخوا د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی که څه هم په روان کال کې د افغان ځواکونو لاسته راوړنې د پام وړ بولي، خو د راتلونکي کال لپاره اندېښنه څرګندوي.
خوشبختانه چې موږ امنیتي سکتور اوسو کولی چې د هغوی ارمانونه له خاورو سره خاورې کړي او خپل مقاومت یې کړی ده. 1499 کال په مورد باندې زه دا ویلی شم چې په دې مورد کې نه امنیتي سکتور او نه هم دولت له ملت سره کومه مشوره کړې ده. باید دا مشوره شوې وای درې میاشتې مونږ چانس درلوده چې د تابستاني
نذیر احمدزی زیاتوي وسلوالو طالبانو د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ د ګڼو ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو په خپلو پلانونو کې ناکام شول. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وویل د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي او د یادو ډلو د له منځه وړلو لپاره د شفق پلان په چوکاټ کې پوځي عملیات په یو شمېر ولایتونو کې روان دي او په دې برخه کې هیڅ کومه ستونزه نشته. خاغلی وزیری د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو اوازې هم رد کړې او دا یې د دښمن تبلیغات وګڼل. له فساد سره مبارزه د ملي اردو په لیکو کې د ښځو د ظرفیتونو لوړول، د هوایي ځواک تجهیز او د ځواکونو اکمالول نورې هغه لاسته راوړنې دي چې خاغلی وزیری یادونه وکړه.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو خبرونه په facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې هم کتلای شئ او همدارس ازادي رادیو .org بل آدرس ده. شپږویشت افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې نن کابل ته ورسېدل. دا د پناه غوښتونکو دوهمه ډله ده چې د افغانستان او جرمني د حکومتونو ترمنځ د اکتوبر میاشتې د موافقې له لاسلیک وروسته بېرته افغانستان ته رالیږل کېږي. دغه راایستل شوي کسان په جرمني کې له خپل استوګنځای څخه پرون د جرمني د پولیسو لخوا د فرانکفورت په هوایي ډګر کې په الوتکو کې کینول شول او افغانستان ته ولېږل شول. ملالۍ بشیر د جرمني خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
له جرمنی څخه استل سوی کسان پرون سهار په جرمنی کې له خپل استوګنځای څخه د پولیسو په حضور کې په فرانکفورت هوایي ډګر کې په الوتکه کې سپاره شول او افغانستان ته راولېږل شول. شل کلن آرش الکوزی له دغه شپږویشتو کسانو څخه یو دی چې له جرمنی را استل سوی دي. دی وایي چې د سهار 4 بجې وې بدو چې پولیس ورغلل او د یو ونیو. آرش چې 15 کاله په جرمني کې و وایي له افغانستانه ځکه تللی و چې هلته ورته د کار زمینه نه وه او راتلونکی یې معلوم نه و. دی وایي اوس نه پوهېږي څه وکړي. منظور پارسا یو بل 24 کلن ځوان له کندوز ولایت ته جرمني ته تللی و او په دغو شپږویشتو کسانو کې له جرمني را ایستل سوی دی. دی وایي له هر را ایستل سوي پناغشتون کې سره لږ تر لږه دوه جرمني پولیس وو. منظور وایي بلغاریایي میرمن یې د اوو میاشتو حامله ده او پولیس یې پرون کور ته ورغلل او ورته یې دومره وخت ورنه کړ چې خپل مدافع وکیل ته تلیفون وکړي. دی وایي دی به آرام کښینني او ډېر ژر به د جرمني سفارت ته ورسي. منظور همداراز وویل چې د جرمني د سفارت لخوا د ده د دوسیې له ردېدو وروسته به هم دغه هیواد ته بیرته ځي. منظور پارسا له 2010 کال راهیسې په جرمني کې اوسید او په یوه هوټل کې د ګارسون په توګه دنده درلوده. د جرمني پولیسو ورته ویلي وو چې میرمن او کوچنی په جرمني کې دي او له همدې کبله کولای سي بیرته دغه هیواد ته ولاړ سي، خو په کابل کې د جرمني د سفارت له لارې دا کار کولای سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي دی چې شاوخوا 10,000 افغانان تیر کال په خپل خوښه بیرته هیواد ته راستانه سول، چې پکښې 3,000 له جرمني څخه وو. له جرمني څخه 24 نور افغان پناه غوښتونکي په دسمبر میاشت کې را ایستل سوي وو او افغانستان ته انتقال سوي وو. جرمني په 2015 کال کې شاوخوا 890,000 کډوالو ته دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړه، چې په دغه هیواد کې پراخې اندېښنې راوپارولې. د همدې موضوع له کبله په جرمني کې شی اړخی ګوند IFD یا د جرمني لپاره بل انتخاب ګوند ملاتړ ډېر سو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د میزیر په اکتوبر میاشت کې وویل په ډله ییزه توګه د پناه غوښتونکو د ایستلو هدف افغانانو ته یو پیغام ورکول دي چې جرمني یوازې یوه کوچنۍ ډله کډوال مني. د جرمني د کورنۍ چار وزارت په وینا شاوخوا 1,900 افغانان چې د پناه غوښتنه یې رد سوې اوس مهال په جرمني کې دي. د دې وزارت په وینا شاوخوا 10,300 کسانو ته په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده.
مخکې له دې چې د ورکازیانو پروګرام وخت راورسېږي، یو بل روسي راپور هم درته خبرو. د امریکا نوی دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي پرون د ناټو د بودیجې او تروریزم په اړه خبرې وکړې. جیمز ماتیس چې د جمعې په ورځ د نوی دفاع وزیر په توګه لوړه وکړه، په راتلونکو درې اونیو کې د ناټو له عمومي منشي او مشرانو سره هم ګوري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناټو یوه بې ګټه او منسوخه ټلواله بللې. په دې اړه تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
جیمز ماتیس د ناټو له عمومي منشي یینس ستولتنبرګ سره په داسې حال کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او بودیجې پر مسایلو خبرې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ناټو سخت انتقادونه کړي. د ناټو د عمومي منشي دفتر نن وویل چې په دې ټلیفوني خبرو کې د ناټو پر اساسي او دوامدارو ارزښتونو او د اروپا او شمالي امریکا پر امنیت ټینګار وشو. سرچینه وایي چې ستولتنبرګ او ماتیس په دې خبرو کې د دفاعي لګښتونو د زیاتولو او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د نورو اقداماتو په ګډون د ګډ کار او د ناټو د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ له دې مخکې ناټو منسوخه ټلواله بللې وه او د ناټو غړي یې وروسته له هغه سخت خواشینی کړل چې وی ویل د ښایي د هغو هیوادونو له دفاع ډډه وکړي چې پر خپله دفاعي بودیجه د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې دوهم نه لګوي. هغه پیسې چې د امریکا حکومت پر خپل پوز لګوي د ناټو د نورو 28 هیوادونو له مجموعي بودیجې څخه هم زیاتې دي. همدارس که څه هم د ناټو غړو له 2001 کال وروسته افغانستان ته زرګونه سرتیري استولي، خو ټرمپ ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه باید د تروریزم د ځپلو لپاره نور اقدامات هم وکړي. د امریکا یو بل پوځي مقام هم ویلي دي چې د ناټو لویه برخه بې ګټې او منسوخه ده. د متحدو پوځي ځواکونو د بدلون د چارو عمومي قماندان جنرال دینیس میرسیر تیره اونۍ وویل چې ناټو تر ډیره د افغانستان د عملیاتو په ګډون په بهر کې د خپلو ځواکونو پر ځای کولو تمرکز کړی دی. میرسیر ویلي ناټو غواړي د تروریزم پر ضد د مبارزې هڅې پیاوړې کړي او د دې کار لپاره له هغو هیوادونو سره مرسته کوي چې د تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو د تروریزم پر ضد د اوږدمهالې مبارزې پلانونه لري. ماتیس د جمعې په ورځ د امریکا د نوي دفاع وزیر په توګه لوړه وکړه او په پام کې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 15 او 16 نیټه په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو او عمومي منشي ستولتنبرګ سره وګوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، له نیکمرغه د نن ورځې په پروګرام کې داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او د تاسې د ورکو شوو عزیزانو پاکله معلومات لري. دا هغه پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو دوستانو، ډېر بمونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. تاسیز مغاگل آزادی راڈیو اس خبر پر آزادی راڈیو کے دور خوشو عزیزان و دوستان پروگرام تا واگی است. گرانو اوریدون کو دے نرازی پا پروگرام کے دیر داستی تلیفونی پیغامونه دی چھے پا کمو کے دی تاسی ورک شوی عزیزان پیدا شوی دی. اول با امدغا پیغامون را واخلوم. لمرنی پیغام زمونگران ورور لحلمان دا منگتارا لگلی دی. دا غورور پنام دی لالای دی. اوائی چھے دی عبدالولی پا اکلا معلومات داری. ورپسې به بیا هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د حمدالله له زابله را لېږلی دی او د سید حسن په هکله معلومات لري. همداراز یو بل ورور له هلمنده تلیفون کړی دی. دی میرویس امیری نومیږي او وایي چې د عبدالله جان په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم له فراه نه موږ ته رارسېدلی دی چې حاجي جان اغا وایي چې د چمنګل په هکله معلومات لري. او د دوغو پیغامونو په پای کې وګران ورور له کابله تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د محمد عمر پاکله معلومات لري، خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به دغه تلیفوني پیغامونه واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې دغه ګران ورور موږ ته له کابله تلیفون کړی دی او د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې تاسو ته خپور کړو. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لالی د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ اوسېدونکی. موږ سره په بندیخانه کې یو نفر د عبدالولي په نامه چې لیونی و، اعصابو کار نه کوي. ما د صادقه وخت سم پېژندې، د حاجي خیرو اکا زوی دی، قریبان دی، خبرې په بازران کې دی. حکومت لیونیان بندیانې ټول زندان ته استي. زما د تلیفون شمیره ده 0 اویا 1 اویا 1 په دغه لمبر کې هر څوک غواړي زما سره تماس ونی کړي، ورنیسي د عبدالولي په اکړه به معلومات ورکړم. لالی د مساکلا
بریا، السلام علیکم. سلامونه نیکې دي، احترامات تاسو او د ازادي راډیو ټول مینهوال ته خدای وکړي چې جوړه روغ وست. زه میرویس امین له هلمند مرکز لشکرګاه ښار مړیکل څخه نیولې ده. وروره د عبدالله جان په نامه یو معلومات لري یا شناخته یا کری ما سره په دښنه نه اړیکه ونیسي. دا د جان په نامه زموږ سره په هلمند کې درې لا یو کار کې چې د دې وسیر وګور کار مسلمان وو شناخته نه په دښنه نه اړیکه ونیسي. زنګ نور مخ نه نیسم شخ پروانه ولري شاو دې کولی د خپل فهمه.
السلام علیکم، زه خپل پیغام پر ځم د پراد د ولایت د پرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلیم. زما خپل نوم اجی جان آغا دی. دلته یو نفر دی چې اسادی تکلیف هم لري او په نامه د چمنګل دی او د 28 کالو رئیس په دغه پرا کې دی او پر کم د ازاره دی او د خپل مونږ کې د سونی پر کم کوي او جبا هم په پارسی خبري کوي او د وای چې زه د غزنی يم د بل ځای حالات نه وای او دا یم بازو ته ویلی چې زه 2 نوري لرم او زه خو دغه پیغام په پښتو ثبتوم. د خپل پارسي وای کتی ځواني وکړي چې دا ترجمه کوي په پارسي هم دغه اعلانات ورکړي چې موږ ته خبر راکړي. د خپل دلته د پاره کې د یو نانوای سره کار کوي، د کور کار او د یو غویو کار یې کوي. دا ډیر وخت کیږي، 28 کاله کیږي چې دی دلی په دغه پاره کې دی. نو موږ وایو د خیر درګاته د ثواب درګاته ښه کې سره پیدا شي. نو دغه موږ غواړو چې ور وی سپارو. هغه بل پیغام چې ما سب کړی وو دا غونګ او دا کانه هغه مو وسپاري. هغه د بدخشان او پارسی ویل دغه خلک چې منتظر و موږ ته دی یا زنګ وی هغه دې بالا زنګ نه وي. هغه سړی پیدا شو بدخشان کې وی وای پارسی زبانه وو. هغه کور او هغه ګوند چې وو هغه ورسېدی خپل تر کوره پورې. نو دغه موږ کولای شو چې دغه ور وسپارو په پرا کې دی د یو نوای سره ولاړ دی اوس مریض دی په سترګو ځي په سوی سپینځری دی جګ توربخوان ده سړی دی کمریشه سړی دی رقم یې د ازاری کوي. السلام علیکم. د تلیفون شماره به هم ووایم 0833 0839 دا مې د تلیفون شماره ده. کولای شي چې یو څوک زنګ راته ووایي او دغه خلک چې زنګونه وایي سړی دې نه په عذابوي. دا پارسي والا ازاره د غزنی د خوا دی دا 28 کاله کېږي چې دلې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حمدالله د زابل شاجي ولسوالۍ د چینر د کلي اوسېدونکی یم. زه خاص په نامه معلومات لرم چې دلته زما سره دی د یوولس دولس کلو دی چې دلته دلې د ما سره دی هر ور د دا د هر مسلمان یې دلته د زابل شاجي ولسوالۍ د چینو کلي ته راځي زه به په لاس ورکړم. دا د سید حسن په نامه ده. د سید حسن په نامه ده. دی وای وای زه یار پخوا په ایران کښې وم. بیا مې قریبان ورک کور هلته زه را واړولم. دوی هلته وکړه یار ور په دې اړه معلومات لري ورته قریبان یې ورته معلوم وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووایي 0 2 2 1 2 1.
زه لایق د کابل ولایت د چرسین ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا یو پیغام دی. هلته یو لیونی دی در وکړه وایي چې یو کور مې کوټه کښې ده یو مې کندار کښې ده خو د څلور کاله کېږي چې دلته دی د ټوکه له جیبو پم کې هر چا نه ورک وي مدومار نه مېږي پلور نوم خو در ښه صحیح نه ښیي غږېږي نه خو در لږ صبیره کمه دی. چې هر چا یې پوښتنه وکړه د کابل ولایت د چرسیا ولسوالۍ د دشت سکوې د ټوکه له جیبو پم کښې ده. دا نمبر یې غواړو نمبر به درته وښیم. دغه نمبر ته چې ټلیفون وکړې بس صحیح ده.
تلیفوني پیغامونه مو واورېدل. دغه ګران ورور چې له کابله تلیفون کړی دی او د تلیفون شمېره یې نه ده ویلې د ده د تلیفون شمېره ده 0003 دا د افغانستان کوډ ده 0 4 5 5 2 0 0. د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم 0003 0 4 5 5 2 0 0. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 0004 2 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. په ازادۍ راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اورېدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې وانورید تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس ور ورسېدو هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
دا لس کاله کېږي زوی مې ورک دی. زه دا یې لته چې ته لرم چې زما سره کومک وکړي خدای دپاره. دا کور ته چې لرم زما سره کومک وکړي. زه کونډ عاجزه ښځه یم. دا لس کاله کېږي زوی مې ورک دی. د 12 کالو عمر یې درلودی. دا وایي په ازادي راډیو کښې خبرې کړي چې ما خپله نه دي اورېدلي. کور کلی وایي دغه راډیو نه لرم چې دا خبرې ما ته سب کوي زما سره یو ځای کې خپل شکور نومېږي. دا جغفور کساب زوی د هلمند ولایت لشکرګاه اوسېدونکی دی د ساتیان د علاقې دی. دا کومک زما سره وکړي د خدای دپاره زما زوی پیدا کړي په دغه شماره چې زما سره تماس ونیسي 0 5 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سره دغه لمبر زما سره تماس ونی.
شهاب محمد زابل ولایت خاکفغان ولسوالۍ د سربند د لیدو د کلي اوسیدونکی یم. خیر محمد د بورجان زوی عمر یې تقریبا اوه پنځوس کاله ده. زما ورور د یو نیم کال کېږي چې موږ څخه ندرک دی. خیر محمد په باره څوک معلومات یا خیر محمد په خپله زموږ خبرتیا اوري زموږ سره دې په لاندې شماره اړیکه ونیسي. صفر اویا یو دیس دو چلویش ونیوی اتا دوام شمارا صفر اویا دو دیس پنزا چلویش دریا اتا اتا سلام علیکم
زکاری عبدالسلام د زابل ولایت د دایچوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست د جمعه خان په نامه تقریبا 22 کاله کېږي چلکور نادرکه ترېتم. د جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د جموزو اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حقله معلومات وي، د لطفاً و دغې شمېرې ته زنګ ووهي: 0 اویا 15 2 0 دوا دوا سلور پنزا فیزل بیات کرارون سپر اویا پنزا دوا سپر دوا دوا سلور پنزا زم احمد نظر د زابل ولایت وسیدونکو انځما یو راره ده. باران میږي. د محمد یعقوب زوی ده. شپږ کاله کېږي چې له کوره نازره کتریتم ده. موږ تېر نه د ژوند او نه د مرګ معلومات شته. نو که دی خپله زما غږ اوري او یا نور مسلمانان د ده په حق له معلومات لري، که دننه په هېواد کې او که په بهر کې، نو د مهربانۍ له مخې دي و دغې شمېرې ته زنګ ووهي: 0 اویا 15 2 0 2 2 4 5. یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 15 2 0 2 2 4 5. والسلام.
باری السلام علیکم. سرت خان احمد صحیح خبری کوم د لوګر ولایت خوخیر فرینا تاسو ته پیغام پریږدم. زمونږ یو کلیوال طاهر د داوود خان زوی د علی ګل مسی تقریبا د او کار کیږي چې له کور نه نادرکه ده. که هر څوک په حق له معلومات لري حاویا دی خبره د ما د آواز اوري، نو لطفاً زموږ سره په دغه شمېره اړیکه ونیسئ. زمونږ د ټلیفون شمېره ده: 0 اویا 15 2 0 5.
سلامونه، زه میرزا خان د غزنی د قرباغ اوسېدونکی. داسې د ما یو روخ په نامه د عمران شپږ کاله کېږي چې د زرګرخانې د جامع جومات څخه نادرکه شوی ده. د صبرغان د ولایت څخه نادرکه شوی ده. که هر چا ته په دې هکله معلومات وي، په مهربانی په توګه دي نوم عمران ده، په دې لمبه دي تماس راسره ونیسي: 0 اویا 3 0 8 5. چېنني ورکول کېږي. وسلام.
الو، السلام علیکم. ما نوم ستار مرزی نوم نورخان د شهور په محمد شاه څلور کاله کېږي د کندهار ولایت څخه درکه سعودي د نن نه یس. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره د دغه شمېرو تماس ونیسي: 0 اویا 15 2 0. ازادي راډیو سمنه.
بلې، السلام علیکم. عمران الله عربي مده لغمان ولایت څخه. زما یو وړکی ورور ده چې مکتب ته په لاره ته شپږ میاشتې مخکې ورک شوی ده. مخکې پیغامونه مې دیدو خو نه پوهېږم چې نصر شوی دی که نه. او نو هر چا ته معلومات اوسېږي ما سره د په دې شمېرې اړیکې ونیسي: 0 اویا 0 اویا 3 0 0. شمېره یو ځل بیا تکرارم: 0 اویا 0 اویا 3 0 0. وسلام. با احترام د ازادي راډیو د همکارانو څخه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالرحیم پریت پوپل د کندهار د خوجې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو څخه مې دغه خواهش دی چې وایم نور هم زنګونه در وویلي چې زموږ یو ورک شوی عزیز دی، احمد شاه نومېږي، د مرجان اکا وردګ زوی دی، مور یې د ګرشت ماهیګرانو څخه ده. د دوام د رئیس را یې هم خرڅ کړی وي او د کور څخه کراره شوی دی. معلومات مشترک پر دغه لمبر یې پلا بیا تکرار: 0 اویا 0 2 سلور سپر و خدای پاک مو مخرب و ازادی رادیو زنده باد عبدالرحیم فرید پوپل د جخوجی څخه و سلام.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیږي چې دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نشو کوی په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، د تاسو پیغامونه اتمن خبرو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو پیال لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.